قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم لنیک مرغه د دیو ډاکټر پتی ونیسی سانګړی خبرونه کی ل کابل څخه د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنز یا ټیوبرکلوز یا ټی بی د څنګه سلاکار ډاکټر صاحب او غلام قادر قادر لمک سره ملګری شوی د سکاپل یاری او مغبا د نری رنس یا ټوبرکلوز د ناروغي په بیلابیل اړخونو باندې خبرې وکړو. تاسو د دې خبرونه تر پای پورې له موږ سره ملګری پاتې شئ. په دې خبرونه کې به ډېر داسې مهم معلومات تاسو ترلاسه کړئ چې نه یوازې دا چې په سیمه کې د ټوبرکلوز د ستونزې په بیلابیل اړخونو باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، بلکې د دې ناروغۍ په کلینیکي اړخ باندې به هم د تاسو معلومات تازه شي. نو دا خبرونه تر پایه پورې موږ سره واوري. دا خبرونه موږ لمخ کنه سبت یا ریکارډ کړی دا، نو په دې لدی عمل نشو کولای چې تاسو پوښتنې نه خپلې په دې خبرونه کې واخلو. راځو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د وایس اف امریکا ټی وی د دیو ډاکټر خبرونه ته ښه راغلاست، ستړي مشي.
په خیر سه مجاور صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په خیر زه خدمت کوم
ودان منه ډاکټر صاحب چې ټولو بوختیا او کارونو سره وخت راکړ وایس اف امریکا ډی وی ته. ډاکټر صاحب که څه هم اوس په نړۍ کې د روغتیا کارکونکو او د نړۍ د روغتیا په ډګر کې د پالیسی میکرانو ټولو توجه او پام چې د کورونا وایرس کورونا ناروغی ته وخت دا په دی باندې دی تل هڅه کړې ده چې خپل اوریدونکي له وروستي معلوماتو څخه اپډیټ وساتي او سره شریک کړي. خو د دې ناروغي ترڅنګ موږ تل هڅه کړې ده چې نورې مهمه ناروغي یا هغه ناروغي چې موږ تاسو په سیمه کې زیات خلک لګو او خطر سره مخ دي او د دې مودې راهیسې دغه په وړاندې باندې مبارزه روانه ده، په دې اړه هم خبرونه جوړې کړو. نو که تاسو لږ زره د نری رنس یا ټی بی ټیوبرکلوز په اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس دغه ناروغي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، په کوم حالت کې ده او په نړۍ کې په کوم حالت کې ده، ځکه تازه تازه د دې ناروغي نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه.
ډېر مننه. اول خو تاسو ډېر مننه چې داسې یو ډېر مهم موضوع ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی. ټوبرکلوز یا سل مرض یا نری رنس داسې یو ناروغي ده چې یو ډول بکتریا یو میکروب د شاغي په وسیله رامنځته کیږي او دا اکثرا شیشونه یا سږي چې دي دا مصابوي، خو د بدن نور غړي هم مصابول شي. نو ډېر عمده علائم چې دي هغه ټوخی دی، تو سره بلغم دی، کله که بلغم سره وینه وي چې مرض مخکې لاړ شي، تبه ده، ناروغ بې اشتهایي ضعیفي لري، همدارنګه د نور اراض دې پر ارتباط لري چې د کوم ځای د بدن په نری زخته شوی، مثلا د کولمو نری رنس شته دی چې هغه بیا ځانته بل علائم لري. معمولا ټول علائم بغیر د ټوخي نه بلغم نه نو تبه بې اشتهایي ضعیفوالی دا پکې شته دی. همدارنګه د هډوکو نری رنس دی چې د کوم هډوکه په مصاب شوی بیا هماغسې اراض ورسره فرقي. د پښتورګو ډېر نادر حالت کې هم نری رنس شته دی. بل میننجایتس موږ ورته وی یا د هغه یو ډول ټوبرکلوز
دماغ د پردو،
نو دا رقم بله بله بالکل بيخي سم دماغ د پردو د ټوبرکلوز چې موږ سره شي بیا سره ستل دي، بس نور علائم لري خو سره بیا هم بيشتي د ضعفیتي. او ډېر مهم شي چې په ټوبرکلوز کې د غاراز علائم شي د دوام دي چې دا دوام می او سوالات کې موږ چې یا د اقل د 15 ورځې نه ډیری، یعنی هر هغه څوک چې تو خیلری او سره بلغم لري یا بلغم کې وینې تبه ولري بيشتي او ضعفیت ولري او دا د 15 ورځې نه ډیری، موږ د کسته وای چې دا کسان باید د ټوبرکلوز لپاره معاینه شي. یعنی دا کسان د سیند چاتمن باندې ټوبرکلوز ولري، خو تشخیص تفریقي لپاره موږ سپارښتنه داده چې په لومړي ځل قدم کې لري نری رنس رد شي او بیا نور مرضونه چې بیا دغه ورسره تداوي شي. نو دې په خوا کې مونږ ته نړیوال روغتیایي سازمان یو تخمین راکوي هر کال چې وی افغانستان کې څونه د نریلانس باندې خلک اخته
کیږي. ډاکټر صاحب دې تم راځو
نو دا وی خپل
دې تم راځو تاسو ډیر ښه پایل وکاو دغه ناروغي چې تاسو وی چې یو ډول میکروب یا بکتریا نه رامنځته کیږي دغه میکروب چیرې وي څه ډول انسان اخته کوي؟
او بالکل ډېر ډېر مهمه دا یو ساری ناروغي ده. موږ وی چې اکثره مواردو کې دا د هوا له لارې یعنی ناروغ انسان چې کله د ټوخي یا پرنجي په وسیله باندې هوا کې د نری رنس د بکتریا خپره شي او بیا بل روغ کس هغه تنفس کې نو دا دغه تنفسي سیستم ته ځي یا په یو تر حالاتو کې په هغه حیوانات چې هغه په نری رنس اخته یي دغه شیدول لري کله چې انسان یو خري نو انسان بدن ته داخليږي. اکثر مورد کې د هوا لري چې هغه شونه ته یسګو ته ځي او دا بل حالت کې نور زین ته لکه کلمو یا دا زین ته ځي نو معمولا دا د هوا لري یو انسان بل انسان ته انتقالي.
ها ها
نو دل پر سپارښتنه زموږ دا ده چې کسان چې ټوخی کوي اوس د کورونا لپاره خو ماسک د جبري دي چې خلک باید استفاده تینو کی خو کسان چې دا غوي کې د نری نن شک دي نو هغه ته توصیه دا ده چې ماسک نه استفاده وکي یا د پرنجي ټوخی په وخت خپل سنگل خولې ته ونیسي یا کور کې چې کوم د سمال لري دا شان ان دا قدمونه نظر کې ولري تاسو چې نړۍ ز انتقال نور خلکو ته لک شي
تاسو په دې ناروغي په نه نه خانو کې یا دونه کول چې ټوخی وي بلغم وي دا کېږي چې دا ټوخی او بلغم خو په یو شمېر نور ناروغي کې هم وي اټس ډول به ډاکټر سیبان پويږي یا اټس ډول یو ناروغ پوي شي چې کېږي چې دا په نړۍ نه باندې اخته وي او ژر
روختونو ډاکټر ته ولاړ شي. او دا ډېر مهمه پښتنه ده یو غټ عامل چې نری رنس افغانستان د ملکونو کې ژر نه تشخیص یې هغه ده چې خلک ازر مراجعه نه کوي ځکه چې دا راز علم چې دا ډېر شدید نه دي مثلا ټوخی چې ډېر شدید نه دی یا تبه چې دا ډېر شدید نه ده نو همدارنګه سی کارکونکي روغتیایي کارکونکي زموږ چې په خپلو معاینه خانو کې یا شفخانو کې حکومتي یا خصوصي کې نو هغه هم دې ته پام نکېږي نو دا د دې لامل ګرځي چې نری رنس ناوخته تشخیص شي او دا چې څومره ناوخته تشخیص شي په هغه مدت کې هغه ناروغ کس د میکروب چې د نری رنس دا بهر کې خبري او نور خلکو ته انتقالي نو دې لپاره موږ د سوي کچیر یو کس تشخیص نشي نو یو کال پورې تقریبا تر 15 نور کسان ته د میکروب انتقالي یعنی هغه کسان چې میکروب بدن ته دفتن مریضي کې نه خو بیا مرو د زمان کې د یو کال نه نیولې بیا تر اخر عمر پورې دا کسان بیا په نړۍ نه اخته کېدل شي نو د زمونږ سپارښتنه دي کې دا ده چې یو مهم ټکی دا ده چې دوام دی موږ وی کچیر د غاره زلایم چې مخکې یاد کړم د دې دوام د 15 ورځې نه 2 هفته نه ډیری نو دا کسانو کې د نری رنس شک موجود دي نو دل لپاره لمړی دا کسان نری رنس لپاره معاینه شي او معاینه هم ډیره سخته نه اسانه ده اغه سوچ بلغم لري دا غي بلغم نمونه اخیستل کیږي د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي کچیر د نری رنس هغه باکتری پکې ولیدل شو نو دا سړی ته بیا تداوی شروع کیږي نو نری رنس کې واخن سره نری رنس کې د ژر تشخیص او ژر تداوی یو ډیر مهم اړخ دی دا هم مریض ته ګټه رسي چې مرض پرمختګ نه کړي او ژر تداوی کیږي مریض بل اخر ژر ښه کیږي ولسته ګټه دا ده چې د ناروغي انتقال نور خلکو ته دا لګي لکه مخکې مول کې یو سړی تداوی نشي نو کله چې تر 15 کسان نور روغ کسان ته به میکروب انتقال کی خو کشیر دا په اوله میاشت کې موږ تشخیص کړو نو دا به کېدی چې یو کس ته به انتقال کړي یا به بیخي نه کړي ځکه چې په لومړی مرحله کې چې مرض شروع شي د باکتری شمیر کمی او انتقال به بهر ته
لګي. ډاکټر صاحب فادر تاسو
په دې ترتیب باندې
تاسو دا په انتقال یا د خپرېدو په برخه کې ویل چې اکثرا د هوا لارې په تنفسي کړه چې ساه اخلو د دې لارې نه بدن ته د یو ناروغ ناروغ ته انتقالي کی د دغه ناروغانو په کوم کورنۍ او کې چې دی د دوی د خوړو واغه ظرفونه لوخي هغه هم د نورو کورنۍ نه جلا وي دا د ډیر احتیاط له وجې کیږي او کنه لدی لارې هم انتقالېدلی شي.
د دې لپاره د انتقال چانس د ډیر لګ دی. مونږ اوس وخت کې د نری رنځ ملي پروګرام توصیه نه کوي چې نری ناروغ دی کاسا او دیګو لکه په خوچ او بیلو واسه اوس نه دی. کله چې تشخیص یو دا کاس د شلو ورځو لپاره دوا وخوري نو د انتقال چانس به خل کیږي. خو غټ طریقه د انتقال شې دغه تنفسي لاره ده، د ټوخي او پرونجي په وخت کې ده، د لوخ او نور وسایلو لاره د دې انتقال چانس ډیر لګ دی. او دی باندې افغانستان د ملکونو کې مونږ ورته دا توصیه نه کوو چې نری رنځ ناروغ دی کاسه او پیاله او دا شین بیل کی.
او لږ زړه کړه مخنی په لارو چارو تاسو هم رڼا واچوي. اوس خو د کورونا لامل خلک ماسکونه تړي، اگر چې یو شمېر خلک په دې باندې عمل نه کوي، خو د موږ تاسو په سیمو کې خلک غریب دي او مثلا په یو کور کې ګڼ کسان اوسیږي، بیا د سیم کېږي چې په یو کوټه کې ګڼ کسان اوسیږي او حتی په سړی هوا کې دوی مثلا کور دننه انګیټي او بخاري او یو څه بل څه د کور تودولو لپاره لګوي. دا د ټي بي یا د نری رنځ په خپرېدو کې څومره رول لري؟
دا ډېر مهم موضوع ده. اولنه شی چې مونږ توصیه کوو هغه په نری رنځ په مخنیوي کې هغه دا چې مونږ وي خلکو ته واکسین وشي. دا واکسین اوس موجود دی او ماشومان ته کیږي. هغه ماشومان چې نوي تولدېږي اولنی واکسین چې ورته کیږي هغه د نری رنځ واکسین دی، په مټه کې ورته کیږي. یو دا لاره ده. بل لاره دا ده چې ناروغ کسان چې څومره زر تشخیص شل او زر دوی ته دوا شروع شي، دا د دې سبب کېږي چې مرض کنټرول شي او نور خلک ته انتقال بیخي لږ شي. بل مهم موضوع چې تا اشاره ورته وکړه هغه په کورونو کې دی. اکثرا زمونږ تاسو په کورونو کې خصوصا چې ژمی دا دروازې او کړکۍ بندې، بعض کسان خو بیا بیخي بهر نه ورته پلاستیک هم لګوي. نو څومره چې مونږ توصیه دا ده چې کوم کورنۍ کې چې نری رنځ ناروغ دی هلته باید هوا جریان باید ډېری، لکه دروازې وازې کړکۍ وازې. نو دا د سب ګر چې نری رنځ دا میکروب چې دا ډېر تیز شي او کوټې نه بهر وځي او خلکو ته انتقال چانس کم شي. نو دا دغه مهم لارې ده.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې رښتیا هم دا ستونزه شته. کله چې یو کس ټوخیږي 15 ورځې خو ځکه کړي چې خلک هم څه چې په میاشتو میاشتو ټوخیږي او ډاکټر ته نه ورځي، که خدای مکړه دوی په نری رنځ باندې اخته وي ډاکټر ته ولاړ نه شي، د دوی بدن ته څومره ضرر رسوي او د بدن نور غړي ورسره څومره خرابېږي؟
کسان که چیرې زر ډاکټر ته ورنشي، مراجعونه کې یا تشخیص کې ځنډ منځته شي، دا د دې سبب ګرځي چې دا مایکروب د دې بدن کې تعداد ډېر شي. شش کوم ځایونه یا د سږو ځایونه چې دي هغه یا د نور د بدن نور کوم غړي یعنی کوم ځای تمرکز چې لري، مثلا د هډوکو یا کولمو یا د دا د دماغ د پردو یا بلار غړي شي، هلته د دې شمیر زیات شي، مرض پرمختګ وکړي، بیا یو بل ډول توبرکلوز رامنځته کړي چې موږ ورته وایي میلیری توبرکلوز، یعنی ډېر زیات خپور شوی. نو همدارنګه دا د انسان توان بیا چې د مرض سره مبارزه وکړي د معافیت سیستم لا هم کمزوری کیږي او نشي کولای چې بیا ژر روغ شي. همدارنګه نړیوالو کې داسې تخمین موجود دی کچری نری رنځ یو کس تشخیص نشي او مرض سره پاس شي، نو د دې کې د مړینې چانس ډېریږي 50% کېږي. یعنی که 100 نفر نری رنځ باندې اخته یو دی تشخیص او تداوی لاندې ونه نیول شي، نو 50% کسان مړي. خو کچیرې دوی تداوی لاندې ونیول شي، بیا د دوی دا د مرګ چانس چې د بیخي لږي ښکته کېږي. لکه د 13-15 کلونو معلومات چې افغانستان نری رنځ پروګرام سره موجود دي، دوی کې که کسان چې تشخیص شوي تداوی شروع کړې ده، دوی د 90% نه ډېرې روغ شوي دي بیخي. یعنی بیخي هغه میکروب د دوی بدن نه ورک شوی دی. نو دوی کې بیا د مړینې چانس بیخي کم دی، 1% شاوخوا کې دی تر 2 پورې. نو دا دې پر ارتباط لري او دې پخوا کې دې پر ارتباط لري چې یو کس د نری رنځ کوم ډول مرض لري. یو بل ډول دی چې هغه دوا سره مونږ وایو چې مقاوم دی، هغه هغه کې بیا دا د مړینې چانس متاسفانه ډېر دی. او دا هغه وخت منځته کېږي چې یو ناری رنځ مریض دوا خپله منظمه ونه خوري، مثلا قطع کې څو میاشتې چې وخوره دوا، اوس رژیم چې دی مونږ وایو چې شپږ میاشتې مکمل باید هره ورځ د مریض خپله دوا وخوري چې ښه شي.
همدا د ما پوښتنه وه چې دا اوس چې د ټي بي یا د نری رنځ کومه درملنه کیږي، په دې کې نوې خبره څه ده؟ آیا د تیرو کلو په څیر هماغه سیستم باندې درملنه کیږي، هماغه سه اوږد مهاله سو میاشتنۍ درملنه ده؟ او په دې کې بیا ناروغان ته تاسو څه سپارښتنه لري؟ دا درملنه باید څه ډول په منظمه توګه پر مخ لاړه شي؟
مخکنی سوال کې چې دی د مخنیوي لپاره بل یو شی چې مهم دی، خوراک دی. چې هغه ناروغان هغه رقم خوراک چې ډیر پروتین ولري او انرژي مقدار پکې ډیری، دا ناروغانو ته ناروغان سره مرسته کوي تر څو خپل د دوا سره خوا کې په مرض باندې زر دی غالب شي. او همدارنګه کچېر یو بل ډول د نری رنځ چې هغه مونږ وایو مخفي دی، یعنی سړی میکروب دی انسان بدن کې شته خو هغه انسان د تبرکوز مرض نه لري، نو هغه سره چې خوراک خي دا میکروب نه فعالیږي، مرض نشي جوړېږي انسان دغه ته. او راغلو د دوا په ارتباط، د رژیمونه چې دي اوس نوي رژیمونه وتلي دي افغانستان کې، موږ خوشبختانه چې د سوکر په دې خو اوس لنډ رژیم دی شپږ میاشتې دی، دینه مخکې یو رژیم دولس میاشتې، خو هغې نه مخکې سوکر نه ډېر خو وخت کې چې و څلورش میاشتې وو، نو اوس فلن شپږ میاشتې دی. یو نری رنځ تشخیص شي شپږ میاشتې منظمه دوا خپله وخوري، هره ورځ د دوی د جوړېدو چانس بیخي ډېر دی، یو نوي فیصد نه ډېر دی، یعنی یو نوي فیصد کې بیخي ښه کېږي. او یو تر کسان چې په دې شرط چې دا دوا خپل منظم وخوري او دې سره خوا کې هغه خواړه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه لکه پروتیني او زیاتې کالوري ولري دا ورسره وخوري، نو منظم خپل معایناتو کې دوی هره میاشت باید کلینیکونو ته ورشي، هلته هغه د خپل معاینې لپاره او د مرض د پرمختګ لپاره او د دوا د اغیز معلومولو لپاره، نو دا سپارښتنې دي. او اوس نری رنځ لکه پخوا غوندې هغسې نه ده چې خلک به ډېر وژل او دوا به نه وه، هغسې نشته. اوس دوا درملنه شته، د افغانستان نری رنځ ملي پروګرام کافي اندازه درمل لري، او ناروغان دې اندېښنه نه کوي چې دوا دوی منظم وخوري. یو صرف شل ورځو کې چې وخوړه مرض یې ډېر ښه کېږي، او یو میاشت دوه میاشت دوا وخوړه بیخي میکروب د دوی دغه نه ورکیږي بلغمونه، او هغې نه چې شپږ میاشتې مکمل کړي، نو د نوي فیصد نه ډېر حالات کې بیخي خلک روغ کېږي. او ډېر یو تر کمو حالاتو کې کېدای شي چې د دوا سره بیا دوی کوم مقاومت ډول ولري، نو هغې ته هم دوا شته دی. هغه هم نوي دواګانې وتلي، دوه رژیمونه دي. پخوا به و داسې رژیمونه چې هغه به هره ورځ پیشکاری غوندې وخت چې خلک به کوله، اوس دا ټول د خولې له لارې دواګانې لکه د تبلیتونو په شکل ورته وتلي دي، او هماغسې اغېز لري لکه هغه پیشکاري والا چې درلودلی، هغې نه لاخم دي ځکه چې ډېر نوي دي او نوي علم سره رامنځته شوي دي. نو دې لپاره اندېښنه نشته دی، ناروغان چې راشي ژر تشخیص خپل دوا وخوري بیخي ښه کېږي او ټولنې ته بیرته ګرځي.
ډېر ښه. تاسو ډاکټر صاحب د خو خوړو ته اشاره وکوله، په دې باندې هم په ډیوه کې هر وخت موږ پرونه جوړې کړې دي له روغتیا پوهانو او له کسانو سره چې د خوراکي توکو په برخه کې د سوی تغذیې په برخه کې او څه سپارښتنې لري، یو خلک باید څه وکړي، کوم خواړه واخلي. خو لږې که تاسو مرودونکو ته ځل بیا تازه کړئ چې تاسو ویل چې داسې خواړه چې پروټین ولري، انرژي ولري، کالوري ولري، دا کم خوړو ته اشاره کوئ؟
دې ته موږ اشاره کوو غوښې ته، لوبیا ته، نخود ته، وریجې، او دغه شیان دي اکثرا. او دی خو کې میوه مختلف ډولونه شي او ترکاری، نو داسې خاص دغه رژیم نشته، خو دغه شیان چې د دوی په رژیم کې شامل شي، مثلا هفته کې دوره زی لګ الګ واخی هم د رقم یو دوره زی پکې د لوبیا او نخوت او داش یعنی ورس خو کې د دې خو کې چې میوې نو د کافی ده
ښه ښه ډېر ښه
شو شدې مهم دغه خواړه د چاغ باید پکې شامل لري او شدې مل دغه پروډکټونه لکه پنیر یا دغه قیمق چې موږ ورته کوم پیروي دا شان چې دي دغه مهم دي
ښه ښه ډېر ښه ډاکټر صاحب د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د څو کال مخکې چې کوم خبرونه او اعلامیې به موږ لوستلې نو په هغې کې به دوی ویلي چې په افغانستان کې 9000 2000 کسان دغسې هر کال د نري رنځ له امله مړه کېږي اوس دغه شمېرې په کوم دي آیا دا شمېرې له پخوا نه زیاتې شوي دي کمې شوي دي په خپل حال پاتې دي وروستۍ شمېرې تاسو سره څه ډول دي
اورستې شمیرې چې د نړیوال روغتیا سازمان خپل د نړیوال ټی وی رپورت 2000 کال تقریبا 2 3 میاشتې مخکې دغه ریلیز شوی دی هغه کې افغانستان ته داسې تخمین راځي چې افغانستان کې په کال کې 2000 3000 کسان په نړیوال سخته کېږي او دنه سږ کال د نړیوال ملي پروګرام شپږ سلوي غزر نړیوال کسان تشخیص کړي وو او باقی چې دغه تشخیص شي نه دي نو موږ نه ورګ دي نو دا رانه ورګ دي په اکثر موږ فکر کوي چې په سي سکتور کې هم په حکومتي کې هم په خصوصي کې رانه ورګ دي او د مړینې شمیر په ارتباط موږ ته تخمین ورکړی چې تقریبا 1902 کسان او تیر کال د نریانس نه وفات شوی نو دا د ورستي 15 کلونو پنګونه چې نړیوالو افغانستان سره کړی ده دا د ایسو شمړین کې زخت ډیر کمښت راشي همدارنګ د مرز شمیر چې دا په ثابت پاتې شي مثلا موږ ته ریټ تقریبا 13 کلونو کې یو سل یو کم نوي په سل زر نفوس کې دا تخمین خلک به مریضانيږي نو دا ثابت دی تیر وخت او صرف رقم تغییر کې ځکه چې نفوس چې ورسره تغییر کې ورسره دا رقم تغییر کوي نو په مړینې کې لکه 100 کاله پخوا چې 15 کاله پخوا سره چې موږ مقایسه کوو هغه وخت کې پارسل زره د افغانستان نفوس کې شپږ دېرش تر 40 پورې به مړ کېدل خو اوس دا شپږ ویشت کته شوي یعنی پارسل زره کې اوس موږ شپږ ویشت زره کسان د نري رنځ له امله فوت کوي یا مړ کېږي رانه نو همدارن کسان چې تداوی مکمل کړي او ښه شوي دي هغه 1% او تیر کال نو دا شمیرې په دغه کې دي او دا موږ ته داخې چې کوم پنګونه چې نریز ملي پروګرام سره شوی ده هغه خپل اغیز غورځول دی ځکه چې موږ نه کسان اوس لږ مري او ریټ چې کوم دی یا کوم هغه ثابت دی
ډاکټر صاحب په دغه برخه کې تاسو اشاره مو کوله او ما تاسو ته د کوم راپورونه یادونه وکړه هغه شو کال مخته بین شپه کال مخته راپورونه نو چې التم په هغه وخت کې 9000 2000 کسان تر مزنسه مړ کېدل د نری رنځ او اوس هم تاسو وایئ چې دغه نوی راپور کې تقریبا 9000 یا 9000 نو نږدې 9000 کسان مړ کېږي اصلا د ټي بي پوړه د څنګه ونی دي ولې د غشمیره نور هم نه کمیږي د مړینو د غشمیره ولې د دین هم نور نه کمیږي په دې کې څه ستونزې دي
او بالکل یو څنګه چې اوس تر یو کال نه پدې خو رامسته شوی ده په نړۍ کې په افغانستان کې دا غد کووید نونس اغیز ده دا د دې سبب شو چې موږ سه کال تقریبا تر 10% پورې لږ کسان تشخیص کو نظر تیر کال ته ځکه چې قرنټینو یو ته د لاریو دغه بند خلک کلینیک کورونا نه وتله کلینیکونه تم نه راتله کلینیکونه چې هغه بیا زانت زنګړی اقدامات نیولې دي د کووېډ پاندېمي عمله نو دا د سم څه چې سکه موږ نه کسان رانه کم تشخیص شي نو څومره کسان چې موږ نه ورک شي په ټولنه کې یو هغه تشخیص نشي دا غوي چانس د چې مړ شي ډېر دی نو هغه لپاره دا یو غټ لامل دا چې موږ نه مریضان تشخیص نه رانه ورک دي دوا خو پریمانه د افغانستان د ساتامي وزارت او نړیوال ملي پروګرام لري تشخیص کې ډیر خروانو 13 کلونو کې کومه وګورو یعنی هر کال د نړیوال پروګرام دا توانې مصرفتونه پیدا کړی چې تشخیص ډیر کی، یعنی دا دوه غزره نه چې شپږ سالو غزره موږ تشخیص کړی دی باقی رانه ورګ دی، که هغه نور موږ پیدا کړی شو او تداوی لاندې ونیول شو دا زمونږ دا مړینه کموي. یو دا ده. بل عامل دا ده چې موږ ته د کوم تشخیصي وسایل چې موږ استفاده کوو، یو تعداد په ډېرو ځینو کې هغه اوس هغه مایکروسکوپي تشخیص دی په داسې حال کې چې نوې ټکنالوژي وجود لري په افغانستان کې، مشته د تراتیو پورې ماشینې اوس عملا موجود دي چې هغه موږ ورته جین اکسپرت وایو. نو د دې ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي، په اسانۍ باندې تشخیصیږي. نو د بل عمل د ولس له خوا نه هم یو تعداد ننګونې شته، مثلا یو تعداد کسان چې هغه دوا خپل شروع کړي دوه درې میاشتې چې دوا وخوړه بیا دغه اراض مرض خشي خو لا میکروب له بدن کې باقي او دوی بیا ورک شي بیا دغه ترانه شي دوا تعقیب لپاره. د بل عمل دی نو په غټه کې همدغه دوه عاملونه دي، او دینه خوا کې چې دې عاملونو ته رسیدګي وشي نړۍ جنس ملي پروګرام خپل هغه استراتیجي پلان کې ورته رسیدګي کړې ده، خو هغه کې اوس چیلنج دا ده چې کافي اندازه باندې پیسې نړۍ جنس پروګرام لپاره نشته دی. مرستندوی ټولنې خو مرسته کړې ده خو بیا هم دا کافي نه ده، لکه چې هر وګړي ته رسیدګي وشي او کلینیکونو تشخیص وسایل ډېر شي او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او هغوی ته رسیدګي وشي، نو دې لپاره اضافي پیسو ته ضرورت دی.
په دې باندې یو ډاکټر صاحب
یو چیلنج دی. بله
بالکل، په دې باندې هغه کې خو تاسو ویل چې له دریا بیا زر نه شپږ سل زر تاسو مندل دي او دا واقعي چې دي زیاتو کم دا لا تر سم پټولنه کې ورک دي یا تاسو نه دي پیژندل پر سال کې چاټکلې کې تومره قسم په پریختای دا څنګه په ټولنه کې پیدا کیږي د دې کې حکومت څه کولای شي تر سره تاسو حکومت څه پروګرام لري هلته؟
او د دې لپاره موږ سوشن غوړ یا ول دی ولس نام کاری غوړ موږ ټول هغه کسان چې تنفسي اراز لري ټوخی او بلغم ورسره لري یا د سینې نور اراز ورسره لري، نو دا کسان د کلینیکونو ته راشي او کلینیکونه د معاینه وشي. بل عمل دا چې موږ سره خصوصي سکتور دی برخه کې ملا وتړي موږ سره مل شي او د لار کې کارونه شوي دي، مثلا تیرو د امریکا متحده ایالاتو یو پروژه وه او ختم شو، اوس دوه نورې پروژې له شروع کیږي چې دا به موږ سره مرسته کوي چې موږ وکولی شو خصوصي سکتور شریک کړو چې خصوصي سکتور ته مزي هغه هم د ستاندردونو سره برابر تشخیص وکړی شي دوا ورکولی شي. دا ده او حکومت اوس لکه مخکې ته وویل چې دا کووید 19 چې دی دا ډېر خلکو ته لومړیتوب شوی دی، او د حکومت ونډه په نړیوال ملي پروګرام کې افغانستان کې ښکته ده چې دا ډېره شي، لکه کوم مقدار پیسې چې نړیوال کنټرول لپاره خپل حکومت خپل پیسونه لګي دا لګي دي، دې کې باید اضافه ولري شي تر څو چې نړیوال پروګرام ته دا چانس برابر شي چې هر چاته په مختلفو ځایونو ته یا لرې پرتو سیمو ته یا یو شمېر کسان دي چې هغه نړیوال لپاره ډېر مساعد دي او هغه میکرو سره دی او په ټولنه کې موجود دي او هغوی ته رسیدګي وشي. څو کاله پخوا موږ یو تحقیق کړی و هغه کسان چې د رواني ناروغي لري دوی کې موږ نړیوال کتلی وو چې دا د عادي خلکو نه دوه درې برابره جګو. همداراز په معتادین شمیر زخته ډېر دی، دوی کې ډېر کسان دي چې نړیوال باندې اخته دي دا ګروپ کسان ته رسیدګي وشي. ماشومان افغانستان کې دغه تشخیص لپاره اوسني وسایل چې دي دا کافي نه دي، نوي تشخیص وسایل ته نوي لارې موجود دي. یو ډېر ساده لارې اوس فعلا چې په یو ته د نړۍ په ته دی ودونه کړه هغه د غایته مواد لارې د نړیوال تشخیص ته په ماشومانو کې، نو دا رقم اپروچونو یا دغه کړنلارې مخکې ته ویسي او دی باندې مونږ کولای شو چې مریضان ته ورسیږو. د پخوا کې نړیوال ملي پروګرام نور برنامه درودلې چې هغه د ټولنې په ساتو او په هغه کې به د ټولنې صحیح کارکونکو تربیه شوی و هغوی به نرینز باندې چې یو چا شک دوی کوو هغه کسان به لیګل کلینیکونو ته. اوس هم دا قصه روانه ده او هغلته تشخیص لپاره بیا هم د رقم دوا لپاره شپږ میاشتې دوا ده. اوس مریض ته وایي چې هره ورځ کلینیک ته راشي د یو ته حالاتو کې عملی نه ده، نو دې لپاره حل لاره چې نرینز پروګرام سنجولې ده هغه داسې ده چې یو کس مونږ تربیه کوو چې مغه کلینه یو نرینز مریض ته هره ورځ دوا دغه کور کې ورته ورکي تر څو چې دوا منظمه وخوري او مرض یې ستر ښه شي. هم ناروغ ته ګټه ده، هم ولس ته ګټه ده چې هغوی د نرینز هغوی ته د نرینز د انتقال چانس کمیږي. نو په غټه کې دغه حل لارې دي چې مونږ نظر کې لرو. د تشخیص لپاره نوی رقم وسایل مخکې ویلې جین اکسپرت دی چې د ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطع کېږي او دا به ډیر شي. اوس فعلاً لږ دی او قسم هر ولایت کې د دې ماشینه یو دانه او حداقل اوس موجود دی، په یو ته ولایتونو کې ډیر دي او دې لپاره مونږ یو سیستم باید داسې جوړ کړو چې په هغه ځایونو کې چې د نرینز تشخیص نه کېږي، مثلا یو تعداد کلینیکونه دي چې دته فرعي روغتیایي کلینیکونه مونږ وایو او په هغوی کې د نرینز تشخیص لپاره وسایل نشته دی. نو هغه سیستم باید داسې جوړ کړو چې دغه ناروغان چې دې کلینیکونو ته ورځي هم باید تشخیص نه پاتې نه شي. نو دې لپاره مونږ سیستم چې نظر کې لرو هغه داسې دی چې کلینیکونو کې به د دوی د بلغم یوه نمونه ټولیږي، د بل کلینیک ته بیا لیږل کېږي تشخیص لپاره. نو دغه لارې چارې دي او دې خوا کې هغه کسان چې نرینز باندې اخته دي د هغوی کورنۍ غړي او دوی ته هغوی ته رسیدګي کېدل او هغوی تشخیص او د ټي بي لپاره یې معاینه کول او که چیرې په ناروغۍ اخته وو نو ژر به تداوی لاندې ونیسي.
ډېر ښه. او ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکوله چې د افغانستان حکومت سره یا په روغتونونو کې اوس د ټي بي یا نرینز کافي درمل شته. دا درمل د افغانستان حکومت په لاره نیولې نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړې ده او دا تاسو ناروغانو ته مفت وړیا ورکوي او که نه باید پیسې ورکړي؟
او ډېره مهم پوښتنه، د نرینز ټول خدمات چې دي که تشخیص دي او که تداوي دي دا رایګان دي، دا مفت دي، د کې څوک پیسې چانه نه اخلي. نو دا درمل چې ورکړ شي نرینز لپاره چې پروګرام لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره څو غټ مرستندویان دي چې هغه مرسته کوي. یو پکې د امریکا متحده ایالاتو انکشافي اداره ده، بل پکې ګلوبل فند دی، نړیوال صندوق دی د ملاریا او ایچ آی وی او توبرکلوز لپاره دی، د جاپان حکومت دی، همدارنګه نور یو ته نور واړه دغه دي خو غټ مرستندویان هم دغه دي. دوی افغانستان لپاره تعهد لري او دا دوا شخص شوی د همدې پیسو نه ده او د دې په خوا کې خپله د امیر روغتیا وزارت د مالی وزارت تقریبا د دوه میلیونو ډالر په ارزښت شاوخوا کې راتلونکو درې کلونو لپاره د نرینز لپاره تخصیص ورکړی، تعهد یې کړی چې دا به پیسې به ورکوي. نو دا دوا او درمل او دا نور وسایل چې دي د همدغه پیسو نه اخیستل کېږي.
د افغانستان په اکثر روغتونونو کې د نرینز لپاره یو خاص وارد موجود دی، یو خاص څانګه، یو برخه ځانګړې مشخصه. تاسو په دغه ټي بي په وارډونو کې کافي بسترونه لري د ناروغانو لپاره چې دا کم اټکل کېږي که دونه ناروغان تاسو راټول کړئ شي؟ او تاسو ول چې کافي تشخیصي وسایل نه لري، په دې اړه تر اوسه پورې کوم رسندوی ټولنې کوم هیواد د مرستې ژمنه کړې؟
مرسته ژمنه شته دی او راتلونکي پنځه کال لپاره دغه تعهد شته دی د دوه غټو پروژو لارې، دا د امریکا لخوا دی. درې کلونو لپاره اوس عملا تعهد موجود دی، پیسې هم لا بیخي تخصیص شوي دي. هغه د نړیوال صندوق دی د توبرکلوز او ملاریا او چاوي لپاره د هغوی لخوا دی او داسې یو دوه درې نور وړې د هغوی ونډه په دغه کې لږه ده، خو هغه هم شته دی یو مقدار پیسې شته. خپله د افغانستان حکومت راتلونکي کلونو لپاره د دوه میلیونو ډالر شاوخوا کې تعهد کړی دی.
دي ښه.
جاپان د جاپان حکومت د دوا لپاره مرسته کوي، انرژي پروګرام سره تقریبا ډیر کلونه په دې خوا دوا کې د جاپان حکومت مرستې نه اخیستل کیږي.
او روسي پښتنه کچه ته د خبرې روان غاړو، د تاسو روسي پیغام خلکو نه څه غواړي، ولست تاسو سره څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان د روغتیا وزارت او له روغتیا پالانو سره اوګه په اوګه په ګډه وتوانېږي چې دا ناروغي بیخي صفر ته راښکته کړي او له منځه ولاړه شي؟
ډېر ښه. په ټوله کې د نړیز ملي پروګرام چې کوم لری لری افغانستان لپاره، هغه دا ده چې افغانستان د تبرکلوز نه یو آری مملکت یعنی تبرکلوز پکې ختموي. دې لپاره د ولس او د حکومت روغتیایي سیستم هم خصوصي هم په معاینه خانو شفخانو کې هم په نور ډول کلینیکونو کې چې د ټولو لاس یو بل سره ورکي، نو دا په اسانۍ سره دا هدف ترلاسه کېدای شي. ولس نه ایله دا ده چې اول دا چې نارې رنګ چې دا اوس لکه پخوان د سینې چې خل تشویش کې دا یو آر او ننګ دی، هغه شی نشته. دا هم لکه نور مرضو غوندې یو مرض دی، تشخیص هم اسانه دی او تداوی هم موجوده ده، هغه مفته ده، رایگانه ده، او نوي یو نوي دوه نوي تر 95% پورې خلک چې دوا اخري شپږ میاشتې منظمه اخري، نو هغه خکیږي بشپړ، بیخي میکروب د بدن نه بیخي د دائم لپاره ورکیږي. نو د ولس نه زمونږ دا دغه نارینه ناروغان سره مرسته پکار ده چې د عاطفي مرسته یا نور جنسی یا مادي مانوي مرستې کولی شي وکي. د مرستندوی ټولنه زمونږ اله دا ده چې نارینه پروګرام سره لکه پخوا په څیر اوږه ورکي او خپل ونډه پکې ډیره کړي تر څو چې دا چیلنج ته رسیدګي وشي. حکومت ونډه د نریس کنټرول پروګرام کې پخوانه خده خو اوس هم لږه ده، او کولی شي چې د کې لا دا ډېر کې. د پخوا کې د ډاکټر صاحبانو او نور هغه روغتیایي کارکوونکي چې په خصوصي یا دولتي شفخانو کې یا معاینه خانو کې یا دواخانو او لابراتوارونو کې کار کوي، دوی نه زمونږ ایله ده چې کسان تاسو ته تشخیص لپاره راځي، نو همیشه دا هم نظر کې ولري چې یو سړی تنفسي اراض لري، تاسو یې لومړی د ورکروز لپاره تشخیص کړي. معاینه کې او معاینې لپاره ټول وسایل د نریز ملي پروګرام لخوا هم هغه رایگان دي، او دا مفت دي او موجوده دي او ښه پریمانه دي. نو دغه فرصتونه شته دی چې دې فرصتونه استفاده وشي. زمونږ نه مریضان به ورک نه، لکه مخکې چې مونږ له ورک دي، مونږ چیرته ورک دي؟ دا په روغتیایي سیستم کې ورک دي، هم په خصوصي کې راځي. خصوصي ته یو نفر راغلی دی خو تشخیص نه ده شوی، بیرته تللی دی، یا عمر روغتونو ته راغلی یا کلینیکونو ته راغلی، تشخیص نه ده شوی، بیرته تللی. نو په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې د نارینه څخه په بریالیتوب سره ختم کړو افغانستان.
کور دی ودان. ډاکټر صاحب، تاسو په ورستیو خبرو کې یو خبر بلم نوٹ کړه چې هغه ډیر مهمه خبر ده. واړ مردون کو تاسو په دې اړه نور هم ټینګار وکوي چې کوم کسان په نارینه زخته وي او دوی ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه واخلي، تداوی وکړي، دوی په بشپړه توګه ښه کیږي، یعنی دوی بیرته نورمال ژوند کولای شي، کار کولای شي، تعلیم کولای شي، واده کولای شي، لدی خلکو نه کرکه او جلاوالی، دا غیر منطقي او ناسمه خبره ده، څنګه ډاکټر؟
او بالکل بيخي سم ده، همدغه څه ده. نو نارینه چې یو هارو دغه نه ده، ننګ نه ده، په خوا کې هغه مخکې ته سوال کړی چې دغه شفخانو روغتونو کې بسترې، مونږ بستر توصیه نه کوو، صرف بستر توصیه هغه کسان ته کوو چې هغه تکم اختلاط رامسته شوی یا د تبرکلوز عمل یا نور مرضونو له امله، او دې ته به ضرورت ولري چې شفخانو کې بسترې. اوسنی مهال کې د بستر دغه نشته، توصیه نشته، او ټول تداوی مونږ ناروغان ته په خپل کورونو کې کوو. خو شرط دا ده چې ناروغ هره ورځ دوا وخوري، بستر ته اړتیا نشته.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، یو نړۍ مننه.
په خیر سي، تشکر دې زیاته مننه.
کور ودان. درنو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د ډیوا ډاکټر ځانګړي خبرونه کې له کابل څخه ډاکټر صاحب غلام قادر قادر له موږ سره ملګری شوی، او دوی د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټي بي د څانګې سلاکار دی. یو نړۍ مننه د خبرونې پاتې برخه به تاسو له ډاکټر صاحب سایمي سره په ګډه واوري. کور مو ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه ډاکټر سایما دیو ډاکټر پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن مونږ ډېر یو ښایسته موضوع راوړی دی تاسو ته. د ډېر وخت نه مونږ خبره نه ده کړې په سترګو باندې، د سترګو د دې د نظر باندې، د دې کلتا باندې، د دغو شیانو باندې خو همیش خبرې کیږي، خو به حیثیت یو ډاکټر به مونږه لږ نن د دې د بیماریانو په باره کې هم ځان خبر کو، لږ به ترې چې د دې پام څنګه وکړو. د خدای دومره ښایسته نعمت چې مونږه پوره دنیا پې ګورو، رنګونه پې ګورو، خوشحالۍ پې ګورو، غم پې ګورو، د هر شی لیدلو دپاره مونږ ته د سترګو ضرورت دی. او د دې باندې پام څنګه کول دي، دې دپاره مونږه بلنه ورکړې ده. مونږ ډېر قدرمن ډاکټر خپل په دې شعبې کې ماهر ډاکټر امیر حمزه صاحب مونږ سره په پروګرام کې شریک دي. هغه به خپل تعارف وکړي مونږ ته. هغه نه پیله به لږ شانت کې وایم چې داغه چې کومه میاشت ده، دې کې دا پوره هفته منځلې کېږي د سترګو سره تړلې یو مرض باندې چې کوم په ګلوکوما په نوم باندې په طب کې ورته ګلوکوما وایي. ډاکټر صاحب په دې باندې به تفصیلا رڼا واچي. پوره پروګرام به په همدې باندې کوو، نو هغوی به پرې تفصیلا د دې نه مونږ خبرې کړي دا څه شی دی، ولې ضروري دی دې باندې ځان پوهول. ډېره زیات به په تمه باندې نه کینو. ډېره زیاته مننه ډاکټر حمزه تاسو مونږ سره په پروګرام کې شریک شوئ.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریا چې ما ته دا موقع راکړه چې تاسو پروګرام کې شرکت وکم او د لاسونو بیماری باره کې خلکو ته معلومات پیش کړم.
مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی هغه مردان کوم ډیسټریک هاسپټل دی، هغه کې فکر کوم اسوسیټ پروفیسر په تور باندې کار کوي، او خپل همدغلته شخصي چې کوم د دې هسپتال کې کوم شخصي بیا کلینیک هم په مازیګر کې کولی شي. دا اوس چې کوم نوی پروګرام شروع دی هغه په مطابق هماغه هسپتال کې موجود وي. د خپل مصروفیت نه مونږ سره تماس نیولې دی، دا خو نه یو جهان مننه. ډاکټر صاحب د موضوع طرف څخه راشم، د ګلوکوما خلکو د پاره کوي چې ګلوکوما څه شی دی په پښتو کې عام هغه کې د هغه د پاره کله وار کې ځنه ټکی موجود وي که دغه څه وي چې ما په علم کې نشته، که تاسو به ته ضرور خبر وي که داسې څه ټکی وي چې عام نړۍ هم پې پوهه ولري چې دغه څه شی دی ګلوکوما، په دې باندې مو کله ګرنا واچوله.
ها ډاکټر صاحب، ګلوکوما به تاسو ته کومه دغه یو مسکې زله خپل طالب تعارف مې لیک تسکی کول غواړم، الله غواړم. زه په باچاهان میډیکل کالج چې کوم ټیچینګ هسپتال لې مردان میډیکل کمپلیکس، نو زه هلته کې از اسسټنټ پروفیسر د پرمونل ډیپارټمنټ کې کار کوم. ار ډی ایچ کیو هسپتال کې نه دا خو خیر بخن غواړم د تسلیم یو کله
زه تاسو نه بخن غواړم چې د تاسو تعارف مې صحیح هغه ونه کړلې شو. زه در نه بخن غواړم، ډیره مننه چې ما غوښته چې تاسو خپل تعارف وکړي. کله وار کې د موږ ګران قدرمن ډاکټران دي موږ سره په ملمنه شي، نو زما طرف نه ډیره زیاته بخنه چې زه پوه نه شوم. نه خصمه ده ډاکټر صاحب،
نه هیڅ خبره نه ده. اوس په ټاپک باندې به خبر وکړو. ګلاکوما د میډیکل ټرم دی یا انګریزي کې ورته ورته ګلاکوما وایي. خو په پښتو کې عام طور باندې ولس دا د تورو اوبو د بیمارۍ په نوم باندې پېژني. اردو چې کوم خلک ژبه ده هغوی ورته کاله موت یا
صحیح
دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې عموما په سترګو کې کم پرشر دی نه هغه د خپل قابل قبول حد نه زیات وي او چې کله پرشر په سترګو کې د یو حاد حد نه سوا شي یا ایون چې کم قابل قبول حد دی د هغې اپر لیمټ کې خو بیا هم سترګې ته نقصان دي یا نقصان ورکوي نو موږ وایو چې دغه پیشنټ ته ګلاکوما ده. دا چې پرشر لږ زیات شي نو دا د نظر کمرک چې راغل دی د دماغ او سترګو ته د هغه ډمیج کوي هغې ته نقصان رسوي د وخت سره. نو په دغه بیمارۍ کې د فکر خبره دا ده چې مریض ته په ابتدایي مراحلو کې هیڅ تکلیف نه وي او هغه ته پته نه لګي چې ما ته د سترګو څه بیماري هم شته. او ځکه چې په دې بیماری کې سیخ نظر یا مخامخ نظر بنیادی طور باندې بنیادی مراحلو کې نه خرابیږي بلکې موږ ته ویژوال فیلډ وایو چې کوم د نظر چاپیر چل دی دا پکې خرابیږي او چې کله بیا منځنی نظر یا سیده نظر خرابیږي نو هغه ډېر اخیری مرحلې او د دې بیماری د فکر دا خبره هم ده چې د دې بیماری سره نظر کله خراب شي هغه بیا په هیڅ قیمت باندې واپس کیږي نه. دغې وجه دا ده چې په دې کې کوم د عصبي رګ سترګې ته دماغو نه راغل دی نو هغه ډمیج کیږي او عصبي نظام چې چېرته هم په جسم کې دی چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه ځکه چې په دې کې کوم خلیې وي په عصبي نظام کې د دې ته پرمننت سیلز وایي مستقلې خلیې نو د دې بیا ریجنریشن نه کیږي. د کشندام چونکې د عصبي نظام نه ورک سترګې ته راغلی او هغه په دې کې هغې ته نقصان ورسي چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه.
صحیح سمه ده. زه اکثر کوشش کوم ډاکټر حمزه چې دغسې پوښتنې د کېږم ډاکټران ته چې کوم عام خلک چې کوم یا عام ولس خلک چې کوم دي هغوی په خپل سوچ باندې کوم هغوی پوهه لري هغسې هغوی تپوس کوي نو که څنګه چې تاسو وویلي پرشر په سترګې کې جوړېږي د خلک خو د دې نه چېرته دغه مثال وانخلي چې د کمو خلکو فشار بیماري ده نو آیا دا هماغه فشار په سترګې کې هم جوړېږي که نه دا بېله ځان ته د سترګې کې منځ کې خپل یو نظام دی د فشار یا دغه پرشر خپل یو نظام دی چې هغه خبره تاسو اوس وکړه.
تاسو ډېر زیات ښه تپوس وکړو. اصل کې د انسان چې کوم د وینې د رواني نظام دی نو په هغې کې کوم فشار وي نو هغه خو د وینې د وجې نه وي او د هغه رګونو د وجې نه وي چې په کومه کې دا وینه روانه وي. په سترګو کې دن او یو عام فشار ایمن د وینې په رګونو کې ضروري دی د یو خاص حد نه چې فشار کم شي نو هم نقصان دی دی او فشار د وینې فشار چې یو خاص حد نه سوا شي نو هم نقصان دی دی بد کشان په سترګو کې هم یو خاص پرشر ضروري دی چې د سترګې کم ټون او ساخت دی چې هغه برقرار پاتې شي. د دې لپاره قدرت الله پاک په سترګو کې یو نظام پیدا کړ دی چې مسلسل تسلسل سره په دې سترګو کې اوبه پیدا کیږي او د سترګې نه بهر په یو خاص نظام سره ډرین کیږي او بهر وځي. دغه اوبه مسلسل پیدا کیږي او مسلسل دغه یو اخراج رواني د دې په وجه باندې د هغه اوبو په وجه باندې د وینې په وجه نه د هغه اوبو په وجه باندې سترګې یو خاص پرشر مینټینی برقراری موجودی دا قابل قبول حد چې دی نو د 11 ملي میټر نه 21 ملي میټر یعنی یو 11 ملي میټر نه والے 21 ملي میټر اف مرکری دا قابل قبول حد دی.
صحیح.
او که فرض کیا دا فشار د 21 ملي میټر نه سیوا شي نو دا بیا نظر دی رکتا څنګه چې ماوي نقصان ورکړي.
صحیح. دا مثال به دغسې کې هم ویلې شو که نه ډاکټر صاحب چې دا سترګه په مثال یو د غبارې د پړسوونکې غباره چې ورته وایي هغه په مثال ساخې کې لکه اوبه په کې واچوي دغه اوبه د دې د زن نه مثال نو هغه که اوبه ډېره زیاته شوه نو هغه د چونکې سترګه خو دغسې کې ظاهرا چاودېدی نه شي دا خو یو زنده شی دی خو په مثال چې که هغه ډېر زیات شي نو هغه په یو ځای باندې په کوم رګ دی هغه باندې ډېر زیات زور اچوي او هغه نه عکس چې کوم دی هغه نظر خرابېدلی شي.
بالکل دا سے دا
ڈاکٹر صاحب اکثر مرضونه خلق وای لکه کله هم د مرضونو ذکر کو زنه مرضونه مونږ وایو چې ردیتا د مور پلار نه هم راتللې شي خاندانی تور باندې دا مرضوي یا زنه مرضونه مونږ دا سی وایو چې ماشوم پیدا یعنی اگر مور په نس کې هم دا سی جوړ شي د دې مرض سره پیدا شي آیا داغ مرض د گلوکوما د دغه سیسه تړون لري چې داغه خاندانی تور باندې ولې چې مثال یو مور پلار دی او هغه یو نوی ماشوم زیږول غواړي او هغه کې داغه مسله شته آیا کوئی د فکر پکار دی چې اره ما ماشوم کې هم داغه مسله راتللې شي یا غته اول نه سمخنیوي کغه کولې شي چې سمخنیوي وته ونیسي په دې باندې مکل غرنا واچول
بالکل دا سی دا تاسو چې څنګه کورو کو دوه پرسینې دا نه دوه سوال دی یو خدا دا چې د مور په نفس کې آیا د ماشوم په سترګو کې ګلاکوما پیدا کیږي شي نو ها هغه د ګلاکوما یو خاص قسم دی چې هغه تمنګا کنجنټل ګلاکوما وایو یا پیدایشي ګلاکوما وایو هغه ګلاکوما په دونه عام نه ده خو بیا هم موږ دونه غیر عام هم نه ده یعنی موجود ده په سوسایټي کې او موږ اکثر کو ضروری دا چکلا معصوم پیدا شی او کفرت کے دغه دسترګی نه اوبویږي نو ضرور دې دسترګو ڈاکٹر ته وپی ځکه دا یو علامت ته د کنجنټل ګلاکوما یا د پیدایشي ګلاکوما یا د دسترګی سایز یو خاص حد نه مور خپل ابتدا اختیاري چې یو سترګا لگا غټه ده دا دې هم ضرور دسترګو ڈاکٹر ته وپی ځکه چې دا یو بل علامت ته د پیدایشي ګلاکوما او دا سیمه شومان رانا تسترګي هم باندې فوټوفوبیا دی ته وایي نو دا سیمه شوم ضرور دی د سترګو ډاکټر ته او پي چې هغه د دې معاینه او کی تشخیص او کی او په وخت باندې علاج شروع کی په ماشومانو کې دا نور هم نقصان دی د بیماری ځکه چې په غټانو کې یا چې عمر زیات دي نو په هغه کې ګلاکوما د سترګي سایز یا ساخت نه بدلي په ماشومان چې کله د ګلاکوما سره پیدا شي نو د وخت سره سره د چون کې دغه سترګې نرمي او کوس نرمي نو دغه پرشر چې په سترګو کې نو دا دې سره د سترګې ساخت هم بدلېږي د سترګې جوړښت هم بدلېږي سایز یې وټیږي او دا سې کنډیشن د ګرمنګ بوفتلموس وایو یعنی د غوی سترګا دونه غټه شي د ماشوم سترګا لکه سم د غوی سترګې په شان شي ډېر خطرناک صورت حال شي یو په کې نظر لاړ شي بل د فیګرمنټ کیږي چې کوم صورت د ماشوم بدل شي وتره نو دا خو هغه قسم دی بل تاسو دا وی چې آیا خاندانی تور باندې هم دا بیماری مطلب په خاندان کې چلی دی شي نو ها چې کوم فرست ډیګری ریلیټیوز دي مطلب رور اور دا شان ترونه ما ماغان په فرض کې په دای کې په خوګانې په دای کې چې د ګلاکوما هي نو فرست ډیګری ریلیټیوز تا 10 ګنا زیات ریسک ته د ګلاکوما یعنی په دې کې 10 ګنا ریسک زیات شي دا د ډېر ضروری ده چې چا ته ګلاکوما تشخیص وشي چې دا ریسک ټول فرست ډیګری ریلیټیوز دي هغه ټول د سترګو ډاکټر سره خپل معاینه ضرور وکړي
صحیح دا خو تاسو ډیره ډیره خسته او ډیر یعنی ضروری خبرې ته مو پام وګرځولو چې کم خلکو کې د چا ایون که د چا مور پلار کې کنه وي دا مسله که د هغه ماشوم کې دا مسله راووته نو فکر د مور پلار هم خپل وکړي د خاندان نور چې کوم خلک تړلي دي هغوی دې هم وکړي چې دغه مسله چېرته هغوی کې پټه نه ده یعنی دغسې نه چې هغوی پرې خبر هم نه دي او هغوی کې دغه مسله را روان ده ډاکټر صاحب دې دپاره پوره هفته منزلې کېږي لکه بیماریانې خو ډېرې زیاتې دي خو ډېرې خاص خاص بیماری وي چې هغه په پوره نړۍ کې پوره دنیا کې هغه باندې پوره کله کله ورځ کله هفته کله میاشتې منزلې کېږي یعنی څه خبره ده ګلوکوما کې چې مونږ غواړو چې را خلک په خبر شي په دې باندې خپل معاینه وکړي څومره نقصان ورکولی شي ګلوکوما انسان ته
او دا ډېر ضروري تاسو ته سوکو اصل کې اکثر چې نورې بیماری دي نو هغه لپاره یو ورځ منځلې شي او ګلاکوما لپاره پورا هفته منځلې کیږي د دې وجه دا ده چې د ګلاکوما نورې څونه بیماری دي نو د هغې علامات واضح او ظاهر وي
صحیح
او خلک دغه نه په هدا پورې ضرور خبري مریض ته په ابتدایي مراحلو کې یا په درمیانه مراحلو کې څه نه څه تکلیف ضروري لہذا اگے کی سنت اویرنس او سوسائٹی پ معاشرہ کی موجودی خو گلاکوما سره مسئله دا ده چې د دې په ابتدایي مراحلو کې څنګه چې ما شروع کې وې هیڅ قسم علامات نه دي صحیح دې خبره دا ده چې کوم نقصان د دیو جنا نظر ته ورسي هغه په هیڅ قیمت واپس کیږي نه
صحیح
او بل معاشره کې د دې بیماری اوس پورې ډیر آگاهی شته هم نه نو ضرورت د دې خبره او چیرې لږ ډیر وخت پورې یعنی شپږ ورځې دا پورا افتا او مانزل شي او خلکو کې دا آگاهی را پیدا کړي
صحیح اوس ډاکټر صاحب چونکه دا خو زم فکر مند شم چیرې ما کې ګلوکوما نه یې کنه لکه مثال که د دې علامات نشته او خلکو ته نقصان هم دومره حد پورې کولی شي بیا هم څو کولی شي مثال زه ما مثال کوي ما نظر کم دی آیا دا هم یو نښه ده چې زه لاړه شم زه ګلوکوما چیک کړم که نه څه دغسې بیا هم هغه شته چې په کار ده چې هغه کس لاړ شي ګلوکوما چیک کړي چې دا مسله ورکړي ولې چې یو خو هسپتال ته که زه مثال زه لاړه شم زه ورته وایم چې یار ما ته ګلوکوما چیک کړه نو د هسپتال خو دغه دستور نه دی دغه رواج نه دی مونږ طرف ته مسلې سره به ځې نو ډاکټر به دې ګوري نو څه دغه سیزان کې نښې نښانې وګوري یا کم یو خو دا تاسو وویلی چې که یو خاندان کې یو فرد را ووتو نو بیا خو چل یو خبره دا فکر مند چې زم خپل ګلوکوما چیک کړم خو دې نه علاوه دغسې څه نښې نښانې شته چې بیا هم کس ووایي چې یاره زه ګلوکوما چیک کړم چې ما کې چېرته دغه مسله خو وینه دا د تورو اوبو مسله یې ما په سترګو کې نه وي په دې باندې مو که لږ خلکو ته آګاهي ورکړم
دا ډېر اهم قسم تاسو پورې اهم سوال دی دې ته موږ ریسک فیکٹرز فار ا ڈیزیز وایي یعنی د بیماری لپاره کوم ریسک فیکٹرز په کوم کس کې ممکن دي دا ریسک فیکٹرز په چا کې نه پکار دا چې هغه د ګلاکوما لپاره د سترګو ډاکټر څخه لاړ شي او خپل دا ریسک فیکٹر ورسره ډیسکس کړي په دې سره خبره وکړي صحیح کوم یو ریسک فیکٹر څنګه تاسو وي خاندان څنګه د ریلیټیوز کې ډایګنوز ګلاکوما دا نو الی تشخیص شوی دی ګلاکوما نو دا څه کسانو لپاره کار دی د فرست ډیګری ریلیټیوز لپاره چې دوی ضرور لاړ شي او د سترګو ډاکټر سره خپل د سترګو معاینه وکړي یو خبره شو دین دا چې کوم ډیر کامن او ډیر عام مختلف قسمونه دي ګلاکوما چې کوم عام قسم زمونږ په دې سره کې په خلکو کې دی نه ته مونږه پرایمري اوپن انګل ګلاکوما وایو او دا د چالي سان لا چې د چا عمر هم سیوا دی د هغه پر ریسک باندې دي د چالي سان لا کم عمر خلکو کې د دې ریسک کم دی د چالي سان لا د سلویختو کارونه چې د چا عمر سیوا کیږي نو دا یو ریسک فیکٹر دی
صحیح
بل یو کس ته چې هغه ته شوګر بیماری دا ډایبټیز چې ورته وایي نو ډایبټیک پاپولیشن کې هم د دې ریسک د عام پاپولیشن نه زیات دی
صحیح
بل یو مریض دی چې هغه ته مایوپیا دا هغه چشمه استعمالوي او موږ چې ورته قریب نظری وایو یعنې د نږدې سوزونه هغه ته خو صفا ښکاري خو د لرې ورته صفا نه ښکاري او هغې دپاره هغه ماینس یا کنکیو چشمه استعمالوي نو دا هم یو ریسک فیکټر دی